السلام علیکم د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پېښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې په پېښه کې یو بل تن هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي د افغانستان پاسپورت سږ کال د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي په افغانستان پسې د عراق سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي خو برعکس د جاپان او سنګاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ور واچوه بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې یې وکړې بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی تاسو اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو و باورې چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي
په یو مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو
د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه سپاتې کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي په یو ځانګړي راپور کې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو
څخه خلک په کار دي چې په دې جزئیاتو باندې دا شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامول
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي ورځو لمړی موضوع راخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه نښنه څرګنده کړي لبلې خو طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي د طالبانو ویاند سپی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کې دوی حالات کنټرول شي او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومن کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر
خوري. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښودې چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چون چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چل لري چې دغه مشکلات چې مثلا په 1900 نیوم کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر حدا پورې وړاندې تللې دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډیر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډیر نشکاري چې ډیر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لارنسی کې اقتصادي ځي هغه کله سیاسي خو پاتې ډېر به به برو به عزت خلک وطن مجبورې دلته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده، په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته، په دا خطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده، او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. تاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هلی ځلې ګړندی شوي. بل مطلب دی، په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولی، تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي، او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهه 9 غړي په یو نښته کې وژلې، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې 14 طالب وسلوالې هم وژلې دي. طالبان دا ادعا ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهه و وسلول وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کس اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټن ځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېره ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه داره چې دواړو خواته تلفات اوختي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ تکمین نیولای وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړې. ښاغلي ګرانډي په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیونه او 6 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښایي چې په تیرو 4 ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. د سې راپورونه هم خبره شوې دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سې شنبې په ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 20 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمیږي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د اوکراینی چارواکو په وینا 0500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه تمیاشتې په پوره کېدو دی. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورت کې موده طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولی دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه وو ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتومي اشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرتونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه وساله ولري او هغه د خلکو سره څه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه څه ابتکار ولري او د خلکو سره څه گزاره وکړي او خلک په څه طریقه باندې الله سره وبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنی نه درلودي ځکه شرایط جنگی وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمیر افغانان وایي چې دا پرېکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند صادق عاقف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او دغه راز ځینو نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخ ته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نشول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظمۍ دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شهباز شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شهباز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded.
شهباز شریف د پاکستان مستملک رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راوروسته یعنی له 13-14 کلونو راهیسې دی د پنجاب یا قامی اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا راڅرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نااهله کولو وروسته شهباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شهباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاریکي تر پوښتنې لاندې راولي. شهباز شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شهباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شهباز شریف تر ټولو مهمه خوبی دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب څخه ډیره ښه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلې هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له 13 درې نیمو کلونو راهیسې د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شهباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوي دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوي هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لری کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپله کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزین یو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی ژغې دی چې مؤسسې دي حکومکونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفرو ته نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی 1500 کور کلی دی. ساتیان دی په دانیږې شاوخوا کې موږ ته خبر راغلی چې زموږ واخواته مسجد ته هغه ته راغلې ده، واخواته بل مسجد ته هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هیڅوک هم نه دی راغلی او داسې خوار او غریب در بدره خلک په کښېسته په دا 500 کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښیم چې تقریبا 6-7 لکه روپۍ زه پوره وړم هر میاشت. هم دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري او غریبۍ د هغه سره 5000-6000 نور قرضداره کېږم. و دا کومکونو دی چا سره کوي چې نه غنم چاته ورسېږي، نه پیسې چاته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته، دا ملت پرار و، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خورت خور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده چې دولت طالب مابین کې و، دا خلک بمبارونه پر کېدل او شتل کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې د خبرونه اسدالله لودین چمتو کړی د خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویپن خبر شوې لی په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامدار ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکی په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل پیخه هغه مهال وشو چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیخه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسله ول وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسله والو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیسو ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بام ور واچاوه، بیا چې هره خوا لوګی وشو نو ډزې یې پیل کړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښي دي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر له یو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه توجی کیږي. د ملکانو کور ته راځي، مغه خپل خلانو ته تورید مغفونه لیکل کیږي. د خوار مسکین څوک نه لیکي، بیا چې هم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لا چې په چلا چې دې ته کومکونه راځي، خوار مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کوي. والسلام. السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې دی کې ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي، ځاتي خلک خپل بچي خار سي ځاتي کومکونه شرایطی د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د نه خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجا کې کې نه، د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن نه کومکونه کې به شه. مسکین ډیر در په درځي. اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې هيا یو څوک راولي، یوهات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار ول خبر کوم دا اسمی مس سراجی دا افغانستان کې خبرې لیدلی انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کومې شي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شي یا د خلل د محمد په دې دایره کې تقریبا مساله خدمت کوي د اعلی درجه لپاره او روسي د اغاز ما خپل خلاص څوک وي حریام بولار شي د کندهار ولایت چې وفا صاحب تورلم ما زدا چې دلې ما د ماوند راتوله او استاد مرګي د غراو او د خپل مشر تابع ناس ذکر او موږ به ساتره مرسته کله چې هغه تورلم هغه راتوله او په دې کې زه دغه کې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار وه ته مختورلم چیرپریشن دا ورنه هغه تورته دا غل ناس ذکر او ساتره بمرسته هغه ما ته ناس ذکر نه کوي زدا چې دلمه چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وایي چې دا طالب ولې دلیلی نو زه هغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي دا ډیر سخت دلم په دې ته دا خواهش کوم انا تاسو ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر قرار ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبی المن ولایت مساکلات ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دکتر المن ولایت مساکلات ولسوالی پک جکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مو څه غوښتل کې او ډیره کمزوري دي او کیفیت یې ډیر کمزوري دي کاری کمزوري کې په کورو په داسې څه ځای کار کوي دا نو دا کوم پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او جکړو مشرانو ته جو رسیږي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د المن ولایت مساکلات ولسوالی سره خبره در سره کوم د المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت از موږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتل کې راته
السلام علیکم زه د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم دغه د شهیدانو او مالودینو ماشینه چې د وروره په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نستې څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څوی د کور دا هغه نو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارات ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورور
السلام علیکم تاسو ته د دې د ولایت اعظم محمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي کارت مننه نه درلودي ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر چې ډېر ډېر خوش کوم نه والی ما او ستاد یو چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډېر خوشاله یم چې زات دا واورم دا ارمان ما درلودي زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کارت کې دا لمر به ته سب کی او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا مې سره تر ځه چې مننه ده او خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس دې نور جنگ ویله کوم تی نور د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سر غواړی کیم وروره طالبان د امیر کراچی د لری کلی وز د هغه بدل کې مو څه کار روزګار پیدا کی ته افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه یو بل شی لري نو په دې اټل مسلمان باید د خبرې ته ډیر فکر وکړي او د مو کراچی نه بیر تر تاوله ولاسه دا تورځ کې یخه باندې دا وسی
السلام علیکم زاد ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکنو د کین ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې ګرانی نه کرامتیان خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په سدي ډیر زیاته خاطر ده خو د دیروزی په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ د درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي یا دکانداران او دغه یوټونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خوښ دي لول لول چلای به دي او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې کوم مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دي دا ټول د غریب خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې د غریب خلکو سره چې بیچاره یې خوران او څه مرسته وشي او دا څنګه چې یو بل پرېږي بل کلی کې خلک لګي دا څه کنه غواړو او به چې موږ په خبره باندې تسلیم ونیو شي والسلام ګلدین چې تکور وای
بلې ها السلام علیکم زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مه هړي کړی ولې زموږ د طالبانو ورن صدا هیله ده چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ ساخله تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د شپخانی د کندهار د شپخانی د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستغلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځن کې رندې خانه راځلې و دې ورور موږ ولې موږ سره ولې داسې کیږي د کندهار څه ګرځ په ما بسو کې ناسې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې یعنی کی خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ هکې راکړي دغه خپلت نظر موږ نه یې زیر کړی
بلې السلام علیکم زوځي زه مبارز یم له کندهار ولایت نه ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې موږ اق دی راکې طالبان وای وای زه د خو په پوړنی جنگیږم د هیڅ څه خو په پوړنی نه جنگیږي دای که د خو په پوړنی جنگیدلې دی به د خو بی عزتي نه کوله تر اوسه د کندهار کومندانی وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو دا کده وای څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجرد طالبانو تکشینو تر اوسه دې ته کندهاري چې واڅې کله ولایت او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل اق غواړو مستمر سره کې د کندهار والی یا دیو پاسه بو توای وای راځه ما سره د داسې مجرد ځوانان دي چې تاسو کار به درسم کې او تاسو به بیا مرستي او شي ته ضرورت نه لري تاسو یې کمان بیا په سیس نه یاري دغه د خور اق دی موږ دی نه غواړو موږ ټول شزی ما بسونه په شوزو د اقتی دی ولې داسې کې مشتره دی د سم عدالت مشتره وچلو مز شزی مز دی نه غواړو مز به تاسو غنی بابا غواړو دی مشتره کوم شکړی دی
زوبل نه خبر کوم د موت یو غرم د بل مقامات پرې واره سوي یو خدای ته یاد موږ د کیر پاسیب اداري له فالته کاو وروسته شیخ خپل واده زوبل خپل وکړ په هر واده کې زړه سکای کیږي د دکانون دي چې دروازې جوړوي غاسي دي کار پیروونه ګایته چې دي په سړک په سر یې کړی 500 روپۍ لري غوړي او روکا کوچانو پر یاسات کې رپی او ختاکیږي د کیرو پر یاسات کې ختاکیږي په محکمه کې ختاکیږي په 500 روکا درېم په ورو واده هر کومندون صاحب کوي اسرائیل په څول څول نه کوي راځي زمږ په څول څول نه کوي ولکې دي غشتيږي یو ځای په لحاظ خالق په وسه کال پر یاریان دي ځوابل تختل وکي و سلام
بلې السلام علیکم زه اسماء لیوالم د کندهار شهر څخه ما دا هغه طالبان او زموږ څخه دا هله او خایسي چې دې به رسمو بند کړې ولځینې د مکتبو ته بند کړې ولې مسلمانانو دا دې څه تر وکړي چې زموږ په هیواد کې څومره مترګان کړي دو قوم مخم وی وک دو قوم لا تر وک کاروی و درن د بده بده لار سره وک زی دا اسما نانا ل سره سم بند کړی او کل کان هم دنه هم د مکتب مون کی ولې کوم ګنا تر کوم بیا دن کو د کوم بیا دن پښو
مخترا ولی پسینم زکا دا سولی سوکی دا غاد زیلم دیشی کسیز مشتر کوی دا ایت منانا لرمت دیکی تسی تغیر زیر اغم رسی خراجت سی تختا کوی مجاغ نادی کری.
السلام علیکم زما دی سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي. دا چې د آزادی رادیو ډیر